دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجې د پرې کېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې افغانستان کې د 2 روغتیایي کلینیکونو له ډلې 13 تړل شوي او که بودیجه ترلاسه نکړي پاتې نور به هم بل میاشت وتړل شي د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د 2 روغتیایي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 1,400 ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو چې د دې شمېر 80% د هغوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته شړل شوي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 په یوه خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایټالیا د انکشافي همکارۍ د ادارې لخوا د 3.5 میلیونه یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې ویلي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې د ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستو لپاره د وړاندې شوي پریکړه لیک نه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12 چې د کب د 22 سره برابره ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د 20 ورځې لپاره لا هم تړلې وه. د پیپلز ګوند نه احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 10 نیټه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په کې له ایالتي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي تر څو زر تر زره دې د تورخم دروازه پرانیزي. په خیبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دي او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منظوری. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لیک به ډېر زر تهران ته ورسیږي. عباس عراقچی د کابینې د غونډې وروسته ویلي چې لیک لیکل شوی خو ایرانی چارواکو ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د عراقچی په وینا د یو عربي هیواد یو عرب استازی به ممکن دا لیک تهران ته وسپاري. راپورونه کول شوې چې ډونالډ ټرمپ د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای ته یو لیک استولې او د تهران سره د یوې موافقه غوښتنه کړې چې خپل د اټومي پروګرام نه هر څه زر لاس واخلي او بیرته هغه موافقه ته راوګرځي چې ټرمپ ترې په خپل لومړی دوره کې امریکا استلې و. د جمهور رئیس ټرمپ د نوې سوداګریز سیالۍ وروسته د سه شنبې په ورځ د امریکا د ونډو بازار ارزان شو او د وال سټریټ د ونډو نرخونه د تیرې میاشتې تر ټولو ټیټې کچې نه هم نور 10% ټیټ شو. د داو جونز مشارکتي اسهام پکې 1.4% ټیټ شو او د نسداق ونډو بازار 0.3% کم شو. دا به د ټرمپ د هغه فیصلې وروسته کمې شوې چې وی ویل په پام کې لري د کاناډا نه په واردونکې اوسپنې او المونیمو تعرفې لوړې کړي. امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د وو مخکښ صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 د کاناډا په کیوبک کې د 2 خبرو اترو لپاره راټولېږي او د روسیې د 3 یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ په اړه غونډې هم پکې شامل دي. دا خبرې اترې د سعودي عربستان په جده کې د متحده ایالاتو او اوکراین د لوړ پوړو چارواکو له کتنې وروسته کیږي. له دغې غونډې وروسته د متحده ایالاتو لخوا د اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او امنیتي مرستو بیا پیل کېدو اعلان وشو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ د هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې به یې په سوریه کې د کردانو نیمه خپلواکه سیمې د سوریې د ملي حکومت سره یو ځای شي. ښاغلی روبیو په یوې اعلامیه کې ویلي، متحده ایالات د سوریې د موقتي چارواکو او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د تازه اعلان شوې موافقې هرکلی کوي چې شمال ختیځه برخه به د متحده سوریې سره یو ځای شي. د ښاغلي روبیو هدف د متحده ایالاتو له ملاتړ برخمن کوردي ځواکونه دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوله. د سوری موقتي جمهور رئیس احمد الشره له پخوا رئیس کوښښ کوو چې په دې هیواد کې وسله والې ډلې له منځه یوسي او داسې حکومت جوړ کړي چې په ټول هیواد باندې واک ولري. درنو اوریدونکو، دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واورې. د پاکستان د کورنوي چارو مرستيال وزیر تلال چودري ویلي چې وسلوال چې ځان مرګه واسکټونه یې اغوستي دي، د ریل ګاډي د يرغملو مسافرو په منځ کې ناشتي او د ژغورنې حسیه لخن سره مخامخ کړی دي. چارواکي وایي چې لشت لره یو سلو نیوي کسان ژغورل سوي دي. په سلګونو سرتیري او چورلکي د ژغورنې لټمونو سره په لري پرتو غرنی سیمه کې د یرغمل سو کسانو د ژغورنې لپاره لیږل سوی دي. د معلوماتو پر اساس د ریل ګاډي چلوونکي او څو نور کسان د مخه وژل سوی دي. بلوچ بل ترغوشتونکو د سې شنبه په ورځ په بلوچستان کې په یوې اورګاډي برید کړي او لږ تر لږه 450 مسافر یرغمل کړي دي. د جعفر اکسپریس په نوم دغه اورګاډي له کوټې څخه د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته روان و. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
پاکستانی امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د نګدي درې سوه یرغملو د خوشې کولو لپاره په سلګونو بلوچ بیلتون غوښتونکو سره ډزې تبادله کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي بلوچ بیلتون غوښتونکو په بلوچستان ایالت کې په یو اورګاډي برید کړی او لږ تر لږه 450 مسافر یرغمل کړي دي.
یک سخت وخت دی، پوری قوم پر آئی وی ہے.
دا د ټول ملت د پارستونزمن وخت دی. امنیتی وضعیت مو بیا یې بنه دی، خو د خپل عملونه هم لري. د بلوچستان حکومت او امنیتی مسولین د وضعیت د شکیدو د پار خپل هڅه کوي.
د جعفر اکسپریس پروم د ریل ګاډي لکوټی څخه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته روانو چې په ځای وخت د ماسپخین په یو بجه سبې ته څیرمه ور باندې برید وشو. چرواکی وایي چې لږ تر لږه 150 یرغمل خوشی کړي او ووشت وستوال وژل شوی دي.
په خلکو برید وسو، بریدګورو مسافرو ته زیات زیان ورساوه. مسافر ټپیان سول او ځینې مسافر مړه سول.
د بلوچ بیلتون غوښتونکو په نوم ډله چې د بلوچستان ازادي غواړي پر دې اورګاړي د پرونی برید پړه منلې ده. د پاکستان پوز ویل چې د نورو سپرلیو د آزادولو لپاره پوزي عملیات روان دي او ادعا کوي چې ووشت بریدګری وژل دي، خو بلوچ بیلتون پالو دا ادعا رد کړې ده.
زه په دواړو لاسونو درته عذر کوم چې زما بچی بیرته راولی. که هغوی خوندي نه وو ولې مو اورګاډی ونه درو؟ که تاسو اورګاډی درولی وې او ټکټونه نه وې، موږ به پوهېدلی وو چې اورګاډی نه ځي.
زه غواړم ووایم چې باید زموږ امنیت ټینګ کړای سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ چې له سیبۍ څخه هر ځای ته ځو په ویره کې یو. له چارواکو یوازینۍ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت خوندي کړي.
بیلتون پالو خبرداری ورکړی که پاکستانی ځواکونه خپلو عملیات ته دوام ورکړي، نو د اورګاډي د سپرلۍ چې د دې ډلې په وینا د پاکستان د پوځ پولیسو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ځواکونو او ایس آی افسران دي او رخصتیو ته روانو، یو په یو به وژني. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشه. د امریکا غاگ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
در نوریدن کو په یو تازه راپور کې ویل سوی چې په افغانستان کې د 22 میلیون څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلدرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا، تر اوسه 13 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالی امکانات لري. که نوې مالی مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بلخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې صحی مرستې کمیي یا قطع کوي، نو په دې وخت کې اکثریت زموږ ولایتونه، بلخصوص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزې سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداری د مخه، ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند، د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه درې سوه مراکز تړل شوي دي، دا تسلسل که ادامه پیدا کړي، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډېرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کړي. نوی د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یاده ونه ایستل سي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلوېښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډېرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزوري شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانا، نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د نږدې یوې لسیزې وروسته د ټایټنز کپ د لومړي ځل لپاره د ویلچیر پر سر د مایوبو اوکرانیانو د باسکټبال سیالیو تورنمنت جوړ سو. دا سیالی په فبروري میاشت کې وسوه او د اوکراین د بیلابیلو برخو څخه ټیمونه پکې ګډون کړی و. د جګړې په مهال د دغو سیالیو ترسره کېدل د اوکراین د سپورت لپاره یو مهمه شیبه ګڼل شوې ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
کله چې پاولو کوزاک په ویلچیر کې د سپورتي لوبغالي ته داخل شو، هغه یو تل دی. هغه د ویلچیر پر سر د باسکتبال سیالی د ټایټنز کپ سیالی تنظیمون کوي دی. په دې سیالی کې چې شپږو ټیمونو سیالی وکړه، د خارکیف، اودیسا، کیف او لافیف څخه کابو 500 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. کوزاک وایي د مایوب لوبغاړو لپاره د دغه ډول سیالیو پلانول له ننګولو ډک کار دی.
په دې ډیر وخت ولګي څو داسې یو هوټل پیدا کړ چې د ویلچر دومره ډیرو کارکونکو ته ځای ورکړي. مشکل له تشنابونو پیدا کیږي، اکثره د شاورونو مشکل لري. دا مهمه نه ده چې کوم هوټل انتخابوي. تاسو ته په څرګنده ویلی شم چې تاسو به په ټوله سیمه کې له دوو زیات د ټولو امکاناتو د لیدونکو اتاقونه پیدا نه کړئ.
دیمترو پازلفسکی یو روزونکی او د اوکراین د باسکتبال د ملي ټیم په خوانی لوبغاړی دی. هغه د خارکیف د بیا رغونې په مرکز کې د یو شمیر ټپي شویو سرتیرو څخه چې اوس د جوړېدو په حال کې دی یو ټیم جوړ کړی دی.
که تمرین د سهار په 9 بجو پیلېږي، نو هغه لوبغاړي چې د ښار په بل طرف کې دي په کار ده چې په 2 یا 6 بجو او 10 دقو راویښ شي. کوم کسان چې خپل ویلچر چلوي هغوی پاتې کیږي. اوس مهال اوه لوبغاړي لرو او نور هم ور اضافه کوو.
د ساکل په سیالیو کې د خارکیف ټیم د پاولو کوزاک ټیم ته په پایلو به کې ماته ورکړه، خو د ټورنمنت په سبا کوزاک بیرته کار ته ستون شو. کله چې نوموړی د یوې سیالۍ پر مهال د ټیم سره نه وي، نو د لفیف د بیا رغونې په مرکز کې تمرین کوي او نور لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
زه د ویلچر د سر لومړی لوبغاړی شوم چې د خپل پوهنتون په پروګرام کې مې بشپړ داخله واخیسته. یو وخت مې دا وپتله چې په پخو د ګرځېدو په برخه کې د مشکل پر ځای په ویلچر آسان ګرځي.
که څه هم دغه ټیم په فاینل کې لوبه وبایلله، خو د کوزاک لپاره د جګړې پر مهال د باسکتبال د ټورنمنټ جوړول خپل یو بریا ده. سمې الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ریدونکو په واشنگتن کې د دیموکراسي د دفاع بنسټ یو کارپو بیلروجو د امریکا جغ سره په مرکه کې ویلي چې د دایشي خراسان غړي شریف الله نیول مهم دی، مګر دا په دې پورې اړه ولري چې هغه څومره وخت د پاکستان په توقيف کې وو. شغلی روجو زیاتوی فکر نکوي چې پاکستان یا په افغانستان کې طالبان کولای شي د ترګری په وړاندې مبارزه کې شریکان وي. هغه وایي چې داسې ښکاري چې دواړه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره ترګری ډلې د وسلې په توګه کاروي.
مستر روجو، تاسو د دایش خراسان غړي محمد شریف الله د نیولو په اړه خبر یې په نوموړي تور و چې په 2020 کال کې د ابیګیټ د برید اصلي پلان کوون کې وو. تاسو څه فکر کوئ د هغه نیول څومره مهم دی؟
تاسو په هغه موږ ته ویل شوی چې ډېر پلان جوړون کې شتون لري، نو زه د عدلي وزارت راپور نه راوړم چې هغه ډېر احتمال لري چې د پلان جوړون کې څه خیو وي، مګر په خپل اصلي پلان جوړون کې نه دی. دا مهمه ده چې د ابیګیټ بریټ کې د وژل شوی کسان لپاره عدالت ترلاسه شي، نه یوازې امریکایان بلکې د سل څخه زیاتو افغانان لپاره چې په دې وحشتناک بریټ کې په زرګونو ټپیان شوی وو. تاسو په هغه ځد دی وخت ګورم او دا واقعا ماته یادونه کوي چې پاکستان د امریکا متحد نه دی. پاکستان د ترهګرو د خوشکولو یا نیولو او لویدیز ته د سپارلو اوږد تاریخ لري، او دا هله کوي چې د دوی لپاره دا کار کول اسانه وي. اوس هم د پاکستان دا کار د ولسمشر ټرمپ د بیان یا کانګرس ته د خپلې غړي وینا لخبري دوه مخه تر سره کړو.
You are saying that Pakistan helped.
Mr. Rojo, like asanga chita so will chi Pakistan da Sharifullah paniwalo ke rasta wokhda. Munga mukadil chi ulas mashar Trump hom la Pakistan sa khamana na wokhda. No ta so safri kar kawi da trah kar pa kumo sharaito ke wuniwale sho.
I'm certain the Pakistanis could have.
Ho, za data yam chi Pakistanano ba haga kum waqt ke mutahid dalat sparalevi. Da rokhana na da chi haga tsumra waqt pa tawqif ke wo. Ho, zma pan pa targan وګه پاکستانن په دې کار کې د ټرمپ د ادارې څخه د کومګټي اخیستلو هڅه کړې ده. بیا د دې نیولو وخت او پاکستان د دې کولو اوږد تاریخ لري. نو تاسو په هیګي دا داسې ده لکه اوسامه بن لادن چیرته وو. تاسو په هیګي د پاکستان ولسمشر نه پوهېده چې هغه چیرته وو، مګر هغه پوهېده چې چاته مراجعه وکړي ترڅو هغه ومومي. د هغه اړیکه د چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د ټولې جګړې په جریان کې له متحده ایالاتو سره درلوده، دا اړیکې په راکراول کړه ولاړې دي. زما په اټکل دا بدون د ولسمشر ټرمپ سره د یو څه احسان کول لپاره په څرګنده هڅه کې دی. پاکستان دومره مهربان نه دی چې د خپل زړه څخه ترهګر سپاري. اوس په یاد ولرئ، اسلامي دولت د پاکستاني دولت دښمن دی، خو دا ډلې پاکستانیانو په لوبه د ګاردونو په توګه کاروي.
افغان طالبان اور پاکستان وو ګورو، نو دواړه یو بل د دایښ خراسان سانګي پملاتړ توروي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې تور لګولو لوبې په اړه تاسو سره نظر ده.
زما په اند پاکستان دولت په مستقیم ډول د دایښ ډلې ملاتړ نه کوي او نه هم افغان طالبان. په هر صورت د دواړو حکومتونو دننه عناصر ډیر احتمال لري چې لکتر لګه اړیکې ولري. نو د مثال په توګه د حقانی شبکه چې د طالبانو په حکومت اسلامي امارت کې یو مهمه ډله ده، دا د اسلامي دولت غړو سره اړیکه لري، لکه څنګه چې د طالبانو نور غړي لري. ځکه چې اسلامي دولت په حقیقت کې د طالبانو د غړو او القاعدي او پاکستان کې د طالبانو د غورځنګ څخه جلا شوی وو. پیژندل شوی اړیکې شتون لري، نو یقینا اړیکې شتون لري. ځینې وختونه داسې انګریل کېږي چې طالبانو د اسلامي دولت څخه ګټه پورته کړې ده ترڅو د خپلو بریدونو نه انکار وکړي، او هم دغه شان اړیکې دوی د پاکستان دولت کې هم لري، په ځانګړې توګه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI کې. نو زه به دا ونه وایم چې د دواړو هیوادونو او اسلامي دولت ترمنځ مستقیمی اړیکې شتون لري، مګر د خپلمنځي اړیکو او د ځینو شرایطو څخه د ګټه اخیستنې له امله ډیر غیر مستقیم اړیکې دي ترڅو په خپل دښمنانو لاس بره ولري.
د شریف الله د نیول کېدو وروسته موږ د افغان طالبانو سو بیانونه ولیدل چې وایي هغه د ډیورنټ کرخي بلې غاړې ته پاکستان اړخ ته نیولې شوی دی، او دا وایي چې د دوی دا ادعا سمه ثابتوي چې داعش پټ زیان په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
هو، هر هغه څه چې طالبان د ترهګرو هر ځای کې د پناه ځای په اړه وایي باید د شک نه پاک نه وي، ځکه طالبان په خپل دا ردوي چې دوی القاعده ته پناه ورکوي. خو د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده افغانستان کې ده. د افغانستان د څلور د شولاتون څخه په څوالس کې د ترهګرو څوالس روزنیز کمپونه فعالیت کوي. دا ډیر احتمال لري چې پاکستانیان دا کس ونیسي. ډیر احتمال لري چې دوی هغه د پاکستان دنن نیولی وي، او پاکستان په مستقیم ډول د ترهګرو سازمانونو ته پناه ورکول لپاره پیژندل کیږي، په شمول د طالبانو کله چې دوی په افغانستان کې بغاوت ترسره کاوه. د طالبانو غړي نن ورځ په پاکستان کې ژوند کوي، او یقینا د اسلامي دولت خراسان ولایت غړي نن هم په پاکستان کې ژوند کوي. خو دا د دې ثبوت نه دی چې د پاکستان دولت د اسلامي دولت خراسان ولایت اصلي ځای دی.
او په کابل کې شاریان د خوراکي موادو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه شاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیې لوړیږي، او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب خلک د خوراکي موادو د پیر توان له لاسه ورکوي. د بلې خوا د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې د ویشل سوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکي افغانستان یو مصرفي هیواد یادوي، او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغیر ته په اشاره اغیزې پر افغانستان مستقیم ګڼي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل ښاریانو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې ښار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادېږي. دغه ښاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمه نان یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به خاطر خاص ما میاست که یک توجه جدیدتر در قسمت نرخ داشته باشه.
اگر صدای ما رو مشتنه که نرخ ها رو بدر یک چیز دیگه هم اگر پایین بره ازش خوش میشیم. دیگه آلو نرخ ها هم در پیش رمضان همون نرخ بود که آلو همون نرخ هست بودم تغییرات در ایشنا آمده.
در ملگور ملتونو در خوڑون ریوالی اداره یا WFP پخپل روستی راپور که ویلی چی 14.8 میلیون افغانان در غذا لکمش سر مختی او په هر دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري. اقتصادي شنن کې افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغییر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخوا د کابل ښاروالي چارواکي د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ څرګندوي. د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړونده کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
ښاروالي کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنترل قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود. به همین خاطر ښاروالي کابل در 29 خود 22 آمریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت
میکنه. کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو ته رسیدو په سبب دغه اداره 625 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري. نهنګان، مرجان او د سمندر په تل کې سپنجونه د 1800 ژوندې ژویو ډولونه دي چې تازه د سمندري ژوند په څیړنو کې پیژندل سوي دي. ساینس پوهان وایي دا موندنې ښیي چې د سمندر حیاتي تنوع څومره لا هم نامعلومه پاتې ده. زموږ خبریال له تاسو سره دا ژور سمندري سفر شریکوي.
اوشن سنسس یا سمندری سروې چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوې بنسټ دی د 1889 سمندری ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساینس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندی ژوي پیژندل شوي او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه یې نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځن پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation.
سمندری سروې او د نیپون فاونډیشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسه لراټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د ګواښونو له امله موږ نشو کولی دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی که نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینیزه کښته کې څلورش ساينس پوهان له 12 زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پرله پسې شفتونو کې کار کوي.
ترڅو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا وسیله څلور ساعته کارول کیږي، نو موږ هم څلور ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویډیو کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.